بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 2مه د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې 15مه او د 2015 زیږدیز کال د مې د میاشتې 3مه نیټه ده. زه امان الله زمانې د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. سو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به له ایران سره د هوکړې مخالفین له واشنګټن او اسرائیلو څخه بهر هیڅ ولسی ملاتړ نه لري تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د ستوري په لمن کې پروګرام واورئ. وروسته به هم د یزد د لاسي صنایعو ښار تر عنوان لاندې پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبویي پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د صهیونیستي رژیم هر ناوړه حرکت په تړاو د اسلامي انقلاب د سپاهي په سرانو خبرداری. د افغانستان پر قانونو پانګونې ته د ایرانی پانګوالو لیوالتیا. له هند سره په یوه بې پرې هیواد کې د خبرو اترو لپاره د اسلام آباد چمتووالی. او متحده عربي اماراتو او عربستان ته د انصار الله خبرداری. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د اټومي تاسیساتو او موادو د ساتنې لپاره د ځانګړو اقداماتو پر اخیستو ټینګار وکړ. سید عباس رقشی د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د امنیت شورا رئیس او د نړیوال اټومي انرژي سازمان عمومي مشر ته په یوه لیک کې ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت به د نړیوالو قوانینو له مخې د خپلو اتباعو، ګټو او تاسیساتو د ساتنې او دفاع لپاره د هر ډول ترهګریز او تخریبي اقداماتو پر وړاندې ټول اړین ګامونه ترسره کړي. ایران د تیرو وختونو په څیر بیا هم په قوي ډول د صهیونیستي رژیم د هر ډول بلا غوښتنو په اړه خبرداری ورکوي او د دې رژیم هر ډول ګواښونو او غیر قانوني اقداماتو ته به پرېکنده ځواب ورکړي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسترانو ویاند هم ویلي، نن که صهیونیستي رژیم کوم ناسم حرکت او تعرض وکړي، په خپلې کوچنۍ او زیانمنې جغرافیه کې به په قاطع ډول ویجاړوونکی او قاطع ځواب ترلاسه کړي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسترانو ویاند سردار نائینی د جعلي اسرائیلي رژیم د ګواښونو په ځواب کې وویل، موږ له جګړې ویروي، پر هغه نظام باندې د جګړې د ویرې تور لګول چې ولسي پوځي او قوي ملاتړ لري، د دښمن له ناسم ارزونو څخه دي چې د جګړې په شرایطو کې د نظام له ولسي ځواک څخه خبر نه دی. دښمن د اسلامي جمهوریت له سرمایې بی خبره دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست مولا هدایت الله بدری ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د اصفهان له والی او د اوسپنې د پروسس یعنی فولاد مبارکه له کارخونې لیدنه کړې.
په دې لیدنه کې د کاني زیرمو په برخه کې د ګډو همکاریو پر پیاوړتیا او همدارنګه د افغانستان د کاني زیرمو په برخه کې پر پانګونې خبرې شوې دي. له دې سره د اوسپنې د پروسس کارخونې مشر په افغانستان کې د کاني زیرمو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د طالبانو وزیر بدری د دې شرکت د رئیس لیوالتیا ته هرکلی ویلی او په یادو برخو کې ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده. بلور ته د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی چین ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد د پراختیایي همکاریو د ادارې له مشر سره کتلې دي. د یاد وزارت د مطبوعاتو او عامه اړیکو مشر حافظ ضیا احمد تکل ویلي په دې نسته کې د افغانستان په بیارغونه کې د چین د پراختیایي پروژو او نورو دو اړخیزو همکاریو په تړاو خبرې شوې دي. متقی په دې نسته کې د کرنې، انرژي او اوږدمهاله پروژو په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ په نږدې همکاریو ټینګار کړی دی. قزاقستان په ترانس افغان ریل لارې کې 500 میلیون ډالر پانګونې ته خپل چمتووالی تایید کړ. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لارې په جوړولو 500 میلیارد ډالر پانګونې ته چمتووالی ښودلی دی، خو قزاقستان په دې اړه رسمان څه نه ویلي. د ریل فرایټ په نوم د ریل لارو ځانګړې ویبپاڼې تېره شپه په یوه راپور کې د قزاقي چارواکو له قوله وویل چې دغه هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. روسیه هم ویلي چې په دې پروژه کې په تېره بیا د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار ده. د دې پروژې په اړه په 2013 کال کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ موافقه وشوه. د دې ریل لارې د جوړېدو لګښت شاوخوا 5 میلیارد ډالر اټکل شوی او د جوړېدو په صورت کې به د هغه په وسیله د کال کابو 40 میلیون ټنه بار انتقال شي. د سرپرست حکومت بیان زبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یوه لیکلي بیان کې د پاکستان په بلوچستان کې د پوځي اکاډمۍ پر یوه بس د برید په غندلو سره ویلي چې پاکستاني چارواکي باید له کوم دلیل او ثبوت پرته په دغه هیواد کې د ورته پیښو مسؤلیت پر افغانستان ونه چوي. نوموړی ټینګار کړی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په وړاندې وکارول شي. پاکستان دلی دا کړی چې په دغه هیواد کې کیدونکي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او سرپرست حکومت دوی پر ضد وسلوالو ډلو ته په افغان خاوره کې پټنځایونه ورکړي دي. خو زبیح الله مجاهد بیا ویلي چې دغه ډول ادعاوې له کوم ثبوت وړاندې کولو پرته څرګندېږي. د پاکستان لومړی وزیر ویلي چې اسلام آباد له هند سره په یوه بې پرې هیواد کې د خبرو اترو لپاره چمتو دی او د دې پلان د عملي کولو لپاره د امریکا له لوري پر نوې ډیلی فشار راوړلو باندې حساب کوي. شهباز شریف ویلي چې په چین کې زموږ خبرې اترې به هیڅکله د هند لخوا ونه منل شي، مګر کولی شو د خبرې اترې په عربستان یا متحده عرب اماراتو کې د بې پرې هیوادونو په توګه ترسره کړو. د پاکستان لومړی وزیر زیاته کړې چې اسلام آباد غواړي د کشمیر اوبو حقونو، ترهګرۍ او سوداګرۍ په اړه له نوې ډیلی سره خبرې وکړي او د دې بهیر د عملي کولو لپاره د امریکا له لوري پر نوې ډیلی فشار راوړلو باندې حساب کوي. د یمن د انصار الله سیاسي شورا غړي محمد علي الحوثي متحده عرب اماراتو او عربستان ته د خبرداري ترڅنګ وویل چې دوی باید د یمن په اړه د خپلو هر ډول اقداماتو په اړه ښه فکر وکړي. د یمن د انصار الله سیاسي شورا غړي محمد علي الحوثي له المسيره ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړه که پر یمن باندې د امریکا د بریدونو بندیدل د یمنی وسلو او د دوی د دقیقو هدفونو له امله دي، نو هر څومره چې واټن لنډ وي د هدف په نښه کول به هم زیات شي او دقیق به وي او متحده عربي امارات او عربستان باید په دې اړه ښه فکر وکړي. د یمن د انصار الله غورځنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوثي وویل تیره اونۍ په غزې کې د فلسطیني وګړو لپاره د تر ټولو خونړۍ او ناورینوونکي دورو څخه و چې د نړیوالې ټولنې له بې پروایۍ سره مل وه. سید عبدالملک بدرالدین الحوثي ټینګار وکړ زموږ دوره د بشریت د تاریخ له تر ټولو تیاره دورو څخه ده چې د انسانانو پر وړاندې د ظلم په تړاو د بې پروایۍ له شرم سره مل ده. په دې اونۍ کې په غزه کې له 3000 ډیر فلسطینیان شهیدان او ټپیان شوي دي چې ډیری یې مېرمنې او ماشومان دي. د دې ونې تلفات د تیرو شپږو میاشتو تر ټولو لوړ رقم دی او لا هم د ډیرو شهیدانو جسدونه د خاورو لاندې دي او یا هم ځینې یې په عملارو کې پراته دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د یمن وسلوالو ځواکونو ویاند په اشغال شوي فلسطیني خاوره باندې د یمن د دویم توغندیزو عملیاتو په اړه دویمه بیانیه صادره کړه او ټینګار یې وکړ چې دا بریدونه به پر غزې د حملو تر بندېدو پورې دوام ولري. جنرال یحیی سوری اعلان وکړ چې د یمن وسلوالو ځواکونو په تیرو څو ساعتونو کې په خپل دویم توغندیزو عملیاتو کې د بن ګورین هوایي ډګر د هایپرسونیک توغندي په واسطه مخه ګرځولی دی. دا عملیات د فلسطیني ملت او هغه د مبارزانو د ملاتړ او په غزه کې د سایونستي رژیم د جنایتونو په ځواب کې ترسره شوی دی. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند د دې عملیاتو د بریالیتوب د بن ګورین هوایي ډګر د فعالیتونو بندېدو او پټن ځایونو ته د میلیونونو سینوسټي اشغالګرو د تښتېدو خبر ورکړی دی. له دې سره د یمن دفاع وزیر هم ټینګار کړی چې موږ ټول نړۍ ته اعلان کوو چې په فلسطین کې د خپلو مظلوم ورونو له ملاتړ څخه لاس نه اخلو. جنرال محمد العاطفي ویلي موږ له مظلوم فلسطیني ملت څخه د ملاتړ تر څنګ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د یمن پر واکمنۍ او خپلواکۍ باندې تیری وکړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع ده له ایران سره د هو کړي مخالفین له واشنگتن او اسرائیلو څخه بهر هیڅ ولسی ملاتړ نه لري. که څه هم ټاکل شوی ده چې نن د جمعې په ورځ د ایران او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو ترسره شي، خو په دې وروستیو کې د امریکایي لوري لخوا د بې ځایه غوښتنو د مطرح کېدو له امله هوکړې ته هیله کمه شوې ده. د ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف په دې وروستیو ورځو کې په کراتو ویلي چې ایران باید په بشپړه توګه د یورانیمو له بډاینې لاس واخلي، حتی د یوې سلنې په اندازه هم د یورانیمو بډاینه د منلو وړ نه ده. خو ایراني لوری بیا وایي چې د یورانیمو بډاینه د ملکي موخو د استعمال په کچې، یعنې په کمې کچې کې جاری ساتي، ځکه چې په دې لړ کې زیات زیانونه ګللي او قربانیانې ورکړي دي او دا یې سره کرخه ده. د کارپوهانو په وینا په امریکا کې د اسرائیلي رژیم پلویان هڅه کوي چې د ټرمپ اداره داسې غیر منطقي او زیاته غواړي غوښتنو مطرح کولو ته وهڅوي چې ورسره د امریکا او ایران غیر مستقیمې خبرې اترې ناکام شي. په امریکا کې د کوینسی په نامه یو مطالعاتي مرکز هم په دې هکله یو راپور خپور کړی چې او ټرمپ ته په خطاب کې ویلي چې له ایران سره د هوکړې مخالفین په واشنگتن او اسرائیلو کې محدود کسان دي، نو که ټرمپ د هغوی فشارونو باندې سترګې پټې کړي ډېرې کمې او یا هم هیڅ سیاسي پایلې سره به مخامخ نه شي. دغه امریکایي موسسې په خپل راپور کې یادونه کړې چې د ټرمپ د کمپاین انفلوئنسران، یعنی په بانفوزه کسان، له ایران سره د هوکړې او د جنګواړو د خولې د بندولو غوښتونکي دي. په دې راپور کې راغلي چې په واشنگتن او اسرائیلو کې محافظه کاران او د هغوی ملګري د ایران او د امریکا د مذاکراتو د پایلو په هکله غیر حقیقي او سختې غوښتنې مطرح کوي، خو ټرمپ د هغوی غوښتنو ته د پاملرنې لپاره هیڅ دلیل نه لري او باید هغوی جدي ونه ګڼي. تیره اونۍ په امریکا کې د ایران سره د هوکړې په مخالفت کې په خورا زور سره کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې د کانګرس جمهوري پالانو سپین ماڼۍ ته د یو لیک په استولو سره له ټرمپ څخه وغوښتل چې یوازې د ایران د اټومي پروګرام د بشپړ ختمېدو په صورت کې هوکړې وکړي. د امریکا کنسرواتیو د نشریې چلوونکي دبیر اندرو دی په دې اړه ویلي چې په یاد لیک باندې د رنډ پال نه ماسیوا ټولو جمهوري پالو سناتورانو لاسلیک کړی وو، خو هغوی پوهیږي چې ایران لپاره دا شرط منلو وړ نه دی او په ښکاره هڅه کوي له ایران سره د هوکړې لپاره د ټرمپ ډیپلوماتیکي هڅې ناکامه کړي. په تهران کې د ایران د نړیوال سیاست د مرکز یو سیران د سینات حسی دغه لیک یې یوه زهرجنه ګولۍ بللې او ویلي چې د یورانیمو د بډاینې د بندولو غوښتنه، تلپاتې محدودیتونه او د ایران د اټومي صنعت د بنیاد د راغونډېدو غوښتنه وروسته له دې چې امریکا په 2015 میلادي کال کې د برجام هوکړه تر پښو لاندې کړه یو مذاکراتي دریز نه دی. خو په امریکا کې ایران سره د هوکړې په مخالفینو کې یوه بله ډله وایي چې ایران د خپل ټول اټومي صنعت نه راټولوي، بلکې یوازې دی د یورانیمو د بډاینې بهیر ختم کړي او د خپل اټومي بټیو لپاره د ضرورت وړ یورانیم له نورو هیوادونو څخه واخلي. خو د کوینسی څیړنیزې موسسې په خپل راپور کې ویلي چې له ایران د هوکړې مخالفین هیڅ ولسي ملاتړ نه لري او که ټرمپ د دوی خبرو ته غاړه کېنږدي له هیڅ ډول سیاسي پایلو سره نه مخامخ کیږي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ته خراغ لاست و یو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي چې تاسو به د استاد سخن یا د ستوري په لمن کې پروګرام واورئ. له هغه نه به وروسته د یاس چې یو د لاسي صنایعو ښار دی د هغه په تړاو به بل پروګرام تاسو ته خپور شي. همدارنګه د تلپاتې وږمې تلپاتې خوشبوی پروګرام به هم واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstory.ir/space چې په کې د ایران، افغانستان، فلسطین، پاکستان، سیمه او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. همدارنګه د خپل خوښي وړ پروګرام چې ستاسو په لیکونو او غږیزو پیغامونو باندې مشتمل دی، یعنی هر کله راش پروګرام ته هم د ورځې د مناسبتونو په تړاو په ګروپ کې خپل مطلبونه شریک کړئ. تر دې چې همیشه او تل زموږ سره همکاري کوئ ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه غواړو او تاسو په لویه بخون کې خدای سپارو.
ستوري پلمن کې
د مهربان او بخښونکي الله تعالی په نامه ګرانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عزیزانو. ستوري پلمن کې د لړۍ له اتم برخې سره زفاتمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ګرانو مینوالو، د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو هغو غیر ایرانی ادیبانو ته اشاره وکړه چې د خپلو آثارو په تخلیق او شعر ویلو کې د سعدی شیرازی له آثارو او د لیکلو له رودې الهام او مثال اخیسته دي. په دې نننی پروګرام کې له سعدی او د هغه له آثارو د نړۍ د ځینو شاعرانو او ادیبانو نمونه اخیستنې ته په اشاره سره په ټوله دنیا کې به د سعدی د آثارو او افکارو د خورېدو د څرنګوالي په اړه هم وغږیږو.
ګلونو اوریدونکو، نن به د دې پوښتنې د ځواب موندلو کوشش وکړو چې د ستر ایراني شاعر سعدی شیرازی افکار او آثار څرنګه د ټولې نړۍ د مختلفو ادیبانو او شاعرانو لپاره الهام بخښونکي وګرځېدل. سعدی په خپل ګلستان او بوستان سره نه یوازې په ایران بلکې په ټول نړۍ کې مشهور او پیژندل شوی دی. په ولسمه پیړۍ کې آندره دورویه او په اول ځل ګلستان په فرانسوي ژبه وژباړه او دا له دغه ستر شاعر سره د اروپایانو د آشنایۍ پیل و. له هغه وروسته په مختلفو ژبو د سعدی د اثارو ګڼې ژباړې وشوې. په جرمنی کې فریډریش اکسون باخ او ادام اول آریوس د سعدی د اثارو ژباړلو ته ملا وتړله او په انګلستان کې د ایډیسون د فارسی تمثیل د اوبو هغه څاڅکی چې په ملغرلې بدل شو نوم یې مقالې په لیکلو سره سعدی وستایه. آبا بلانشه، ستیفن سولیوان او سر ویلیام جونز په شان ځینو نورو ختیځ پیژاندو هم د سعدی د اثارو په خپرولو سره د هغه شهرت زیات کړ. په فرانسوي ادبیاتو د سعدی اغیزه ډیره د پام وړ وه. د فرانسې د رومانټیکو مشر ویکتور هوګو په خپل شرقیات کتاب کې له سعدی او نورو شرقي شاعرانو الهام اخیستی دی. آلفرد دو موسه هم خپل یو ډیر غوره اثر د سعدی تر تحصیل لاندې ولیکل او له لو کونت دولیل او د ګلهای اصفهان په نوم یوه قطعه د سعدی ګلستان او بوستان ته په پام سره ولیکله. حتی د ګلستان یا محل سمرقند په نوم یوه نمایشنامه د سعدی له ګلستان څخه په الهام سره ولیکلې شوه چې پکې د ګلستان شخصیت خپله د سعدی په توګه د ستاینې وړ ګرځېدلی دی.
دوستانو، د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د اوژن مانوئل او آندره امبلسور په شان لیکوالانو هم له سعدی څخه الهام واخیسته او مریم هری شیراز ته له سفر وروسته د سعدی په مزار باندې له موجودو لیکنو اغیزمن شه. د رومانیایی لیکوال کینټس دونوای ارمان و چې د سعدی په شان یو بل ګلستان خلق کړي او فرانسوي لیکوال موریس بارس د سعدی د ګلستان تر اغیزې لاندې وتوانېد. د هنری ډومونټریالان او برادران تارو په شان لیکوالانو باندې اغیزه وکړي. د فرانسې لیکوال لیونګی یوډوسه په خپلو آثارو کې بیا بیا سعدی او ایران یادوي او د سعدی له آثارو په الهام اخیستو سره د سعدی په ګلستان کې او د سعدی لاره په شان کتابونه ولیکل. بلجیمی شاعر ژان کیپس هم هڅه وکړه چې د سعدی په طریقه او په هم هغو مضامینو سره یو ګلستان ولیکي. حتی د روڼندې د پړاو له مشرانو څخه ډیډرو او والټر د سعدی د آثارو تر تاثیر لاندې راغلل او سر جان شارډن خپله سفرنامه د بوستان له یوې ترجمې سره مل خپره کړه. جوزف ایډیسن هم د داستانی کوتاه فارسی په نامه د یو کتاب په لیکلو سره له سعدی سره خپله مینه او ارادت وښوده. هاو ګرانو ملګرو، سعدی په خپلو لوړو افکارو او په زړه پورې شعرونو سره نه یوازې په ایران کې بلکې په ټوله دنیا کې د شاعرانو، لیکوالانو او پوهانو لپاره الهام بخونکی پاتې شوی دی. هغه د عشق، حکمت او انسانیت سفیر دی او آثار به تر ابده ژوندی پاتې شي.
قدرمن اوریدونکو، لا هم ستوري په لمن کې پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. پوهیږو چې د ادیبانو او شاعرانو نه د پاتو شعرونو او آثارو په ذریعه د هغو په افکارو پوهیدلی شو. د پروګرام په دې برخه کې غوړ ګڼو چې د ښکلا په ژور مفهوم غور وکړو، په هغه مفهوم چې له پخوا راهیسې د انسان ذهن به ځان اخته کړی دی او مختلفو شاعرانو او ادیبانو هم په دې لړ کې خپل ځانګړی لیدتوګې درلودلی دی. شاید دا پوښتنه مو په ذهن کې راشي چې د سعدی شیرازي څخه د نړۍ د شاعرانو او ادیبانو له الهام او مثال اخستو له بحث نه ولی لیر شو او غواړو چې د خپل مفهوم وڅېړو. د دې پوښتنې په ځواب کې باید وایو چې غواړو په دې برخه کې اصلي بحث او موضوع ته له یوې بلې درمیڅې وګورو او له داستایوفسکي څخه د ښکلا له مفهوم او له سادي د هغه د اعلام اخیستو په اکله وژغیږو.
د 1821 کال د نومبر په 11مه نیټه زیږیدلې او د 1821 کال د فروری په 9مه مړ شوې فیودور میخالیوویچ داستایوفسکي د روسیې مشهور او اغیزناک لیکوال و. له هغه یوه مشهوره جمله نقل شوې ده چې وایي ورسته او فاینل خبره ښکلا او د ښکلا پیژندنې تجربه کوي. دا سایوفسکي له ښکلا په دفاع کې چغه پورته کړې چې یوازې نه ښکلا ده چې ژوند پکې ممکن نه دی، ځکه چې له ښکلا پرته هیڅ کار نشي کېدی. مشهور ایرانی ادیب ډاکټر شفیعی کتکنی باوری دی چې سعدی له داستایوفسکي کلونه مخکې د ښکلا مانیفیست بیان کړی دی، هلته چې وایي
پر طاووس بر اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از حد تو میبینم بیش، گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش.
سعدی شیرازی دا دو بیتا شعرونه د خپل گلستان کتاب دریم سپرکی که په یو عبرتناک حکایت کې ویلی دی.
هو، دا سایوفسکی هم د سعدی شیرازی تر تاثیر لاندې او د دغه ایرانی شعر په شعرونو کې د پټ ښکلا له افکارو په الهام اخیستلو سره د ښکلا په اکله خپله نظریه بیانوي. دا سایوفسکی په دې عقیده و چې د ښکلا پیژندل د نړۍ د ژغورنې کلي ده. ویلی شو چې په ټولو اړخونو کې د یوې ټولنې د ودې او لوړتیا سویه ښکلا ته د هغې ټولنې په کتو او ورڅخه په اخیستونکي نغښتې ده. سعدی هم باوري و چې هیڅ څه د ښکلا له تجربې لوړ نه دي. د انساني درک او پوهې تر ټولو لوړ حد ښکلا ده. ښکلا ده چې د نړۍ د ټولو بحثونو وروستۍ ګټونکې او فاتحه ده. خو دا څه چې داستایوفسکي د ښکلا په اکله بیان کړي دي له هغه کلونه مخکې سعدي په خپل له پند ډک ګلستان کتاب کې نقل کړي او د شویو تحقیقاتو له مخې دا موضوع د نړۍ د ادیبانو په اثارو کې د سعدي او د هغه د اثارو د ژورې اغیزې نښه ده. سعدی نه یوازې د خپلو شعرونو د ښکلا په وجه بلکې د خپلو انساني افکارو او پیغامونو د ژورتیا په وجه پیژندل کیږي. د هغه آثارو په تیره بیا ګلستان او بوستان د ایران له پولو بهر هم د ډیرو هیوادونو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی. د سعدی شعرونه په خپلو ژورو حکمتونو او خپلو انساني نظریاتو سره په ټولو زمانو او ځایونو کې د اخلاقو او کردار معیارونه وړاندې کوي. په حقیقت کې هغه تل د انسان او انساني اړیکو د حقیقت په لټه کې وو او همدا کار لامل شوی چې د خپلو افکارو په بیانولو کې د هغه دنده په یو ډول نړیواله او هر اړخیزه شوه.
قدرمنو مینوالو، په نننی پروګرام کې مو دې ټکی ته اشاره وکړه چې سعدی د ادبیاتو د یو ډیر ستر معمار په توګه د کلتورونو ترمنځ یو شمیر پل نه جوړ کړی دی. هغه دا قابلیت او وړتیا لري چې په خپلو کلماتو او الفاظو سره موږ تفکر ته اړ باسي او د ګډو انساني احساساتو او تجربو د ژورتیا په لور مو لارښوونه کړي. هیله ده چې دا پروګرام توانیدلې وي تاسو د سعدی د بېساري فکر او هنر له نوو اړخونو سره آشنا او بلد کړي. نو ملګرو، بلنه درکوو چې د دغه ستر شاعر د آثارو په لوستلو سره د ژوند په ادبیاتو او فلسفه کې نوې لارې بیا مومې. او وروستۍ خبره دا ده چې هیرول نه دي پکار چې ادبیات د نسلونو او کلتورونو ترمنځ یو پل کېدلی شي او سعدی د دغه پل یو تکړه معمار دی چې مونږ تل د انسانیت او عشق په حقله د لا زیات درک او پوهې په لور لارښوونه کوي.
قدرمن اوریدونکو، ستوری پلمن کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای پامان.
د یزد لاسی صنایع. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ عزیزانو. یزد د زیورالاتو د نړیوال ښار په توګه ثبت شو. د یزد ښار چې د خپل بډایه کلتور، شتمنۍ او ځلانده تاریخي مخینې سره مخکې د یونسکو لخوا د نړیوال میراث ځای په توګه ثبت شوی و، په همدې اړه ستاسو سره خبرې کوو. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. البته یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو.
ایزانو، د فلزی کار د هنر او صنعت یوه مهمه ټولګه د زیوراتو جوړول دي. د تاریخ په اوږدو کې انسانانو د زیوراتو او ګاڼو سره ډیره دلچسپي او مینه درلوده، او د دې زیوراتو جوړولو ډول او طریقه د هر اقلیم او کلتور شرایطو پورې ارتباط لري. د زینتي توکو جوړول لپاره اړین ځنې خام مواد دادي. قیمتي فلزات لکه سره زر او سپین زر او الیاژونه لکه برونز، مس، وسپنا او سیسا، او همدارنګ د پلاتینیم په څیر مواد. البته له دې فلزاتو په دودیزو زیوراتو جوړولو سربیره دوی د پوښ جوړولو لپاره نور مواد هم کاروي، لکه ویل شوی شیشه، انامیل او لرګي. او دوی دا ټول اجزا د ځانګړو تخنیکونو او وسیلو په کارولو سره په مطلوب شکلونو کې جوړول. د دې زینتی توکو د جوړول لپاره تر ټولو مشهور او پراخه کارول شوی رودې د انامیل کولو، سرو زرو فلزاتو کار، نقاشي او اندنګ دي. د دودیزو زیوراتو جوړول یوه مهمه فرعي څانګه د سرو زرو جوړول دي، چې پکې د زیوراتو ډکول، سولډر کول، ارا کول او ویلی کول شامل دي. زرګران باید د فلزاتو په شکل ورکولو کې د فایل کولو، سولډر کولو، آرا کولو، کاسټ کولو او داسې نورو لاره مهارت ولري. په دې سوداګرۍ کې ډیر وختونه د زیوراتو او فلزاتو کار مهارتونه شامل وي، او په دودیز ډول دا مهارتونه د زده کړې لاره منتقل شوي دي. زرګران باید وکول شي داسې وسایل وکړي چې ډیر وختونه خورا نازک او د سرو زرو او نورو فلزاتو د اچولو، خمولو، پرې کولو او تاوولو لپاره ځانګړي وي. دوی ممکنه ده د سرو زرو ګاڼو یا زیوراتو د پیسولو او بشپړولو لپاره د لیت او ځانګړو وسایلو کارولو ته هم اړتیا ولري.
عزیزانو، د لاسی صنایعو د یوې څانګې په توګه د دودیزو زیوراتو جوړول له لرغونو وختونو راهیسې په مختلفو سیمو او د ایران د مختلفو قومونو ترمیانځ مشهور دی. په هر سیمه او هر قوم ترمیانځ د دې زیوراتو ډیزاینونه او نمونې د عقایدو، باورونو، کلتور او دودونو سره سم جوړې شوې وي. چې دا د ایران په مختلفو سیمو کې د غانو د زینونو او شکلونو کې د توفیر لامل دی. د قیمتي فلزاتو سرو زرو کارول د زیوراتو په بڼه په ایران کې په ځانګړې توګه د یزد د خلکو په میاس کې خورا مشهور وو او دوام لري، او څېړنې ښیي چې په دې سیمه کې زیورات عملی او پانګوال اړخونه لري. د یزد دودیز زیورات ځانګړي او بې ساري ځانګړتیاوې لري، لکه د سرو زرو لوړه درجه کارول، غوره ډول او ټیټ تولیدی لګښتونه چې پیرودونکي راجلبوي، او د یزدي سرو زرو پیرودلو کې د خلکو لیوالتیا زیاتوي. په 2000 میلادي کال کې د یزد ښار په ایران کې د زیوراتو د ملي ښار په توګه ثبت شو، او د یزد ښار په نوم د دې هنر او صنایعو د نړیوال ثبت غوښتنه د ازبکستان په سرمشریزه کې راپورته شوه، او د نړیوالو ارزوونکو لخوا یې هرکلی وشو. په یزد کې د سرو زرو په برخه کې د ډیرو مخکشانو نسلي دوام او فعالیت، او همدارنګه په دې ښار کې د سرو زرو فعال بازارونه او دودیز زیوراتو صنعت فعالینو صداقت او ښه شهرت لاغو ځانګړتیاوو دی چې د نړیوال راجستر پلټونکو لخوا دې ښار ته د دوی د شخصي لیدنې پر مهال تایید شوي دي. په پای کې د دې هنر ټول مثبت او ارزښناک اړخونه د دې لامل شول چې یزد د نړیوال لاسي صنایعو سازمان لخوا د نړیوالو زیوراتو ښار په توګه وټاکل شي. یزد د ایران د لاسي صنایعو 12 نړیوال ښار دی.
ایزنو د یزد دودیز زیورات چې د سرو زرو، سپینو زرو او نور ډولونه پکې شامل دي، په تیرو لسیزو کې خپل ډیزاین او نمونه او همدارنګ د خپل دودیز تولید طریقه یا روده ساتلی ده، او دا ځانګړتیاوې له یو نسل څخه بل نسل ته تر ننه پورې منتقل شوې دي. له لرغونو وختونو راهیسې یزدیان د سرو زرو او سرو زرو د قانونو په مسلک یا حرفه کې په ځنګړی ډول مهارت لري، تر دې حد چې نور ولایتونو بخپل سرو زرو د کاست کول لپاره یستا راوړل، او د سرو زرو کار لتیرو وختونو رئیس په دې خار کې یو مهم اقتصادي فعالیت حسابي کی. اټکلونه خی چې اوس مهال شاوخوا 15,000 کسان په یس کې د دودیزو زیوراتو جوړولو په برخه کې کار کوي. د یزد د سرو زرو بازار چې د خښتو، چتونه او پیچلیو دهلیزونو لاندې د زرګرانو د څټکونو غږ انعکاس کوي، اوس نړیوال شهرت لري. ښار چې پخوا د خپل حیرانوونکې معمارۍ، تاریخي جاذبو، بډایا کلتور او تر ټولو مهم د باد توربینونو او اوبو رسولو لپاره پیژندل شوی، اوس په ټوله دنیا کې د خپلو هنرمندانو لپاره پیژندل کیږي. یزد په ایران کې لومړنی او یوازینی ښار دی چې د یونیسکو د نړیوال میراث په لیست کې ثبت شوی، او په ټول کال کې سلګونو زره سیلانیان پکې راځي. دا یادګارونو یا سوغاتونو اخیستل د یزد د سفر یو اله مهمه برخه ده. د یزد خواږه د دې ښار له خورا مشهور سوغاتو دي. د کشمیر ټوکر د یزد یو له خورا مشهور محصولات دي، او د یزد په بازار کې مختلف ډیزاینونه او رنگونه په پراخه کچا شتون لري. د یزد او د میبود د لوخ یا سرامیک په ټوله نړۍ کې مشهور دي. دا خورشید خانم او مرغ و ماهی نقشونه د یزد سرامیکو لا مشهور نقشونه دي چې په ټوله نړۍ کې ډیر زیات مینوال لري. په صحرایي څنډو سیمو کې دا زیلو پنوم د یو ډول چټې او بدل یو خ تاسی شوی او مشهور هنر دی. دا غالی د دې سیمه د خلکو له ژوند سره سمون لري، او ډیزاینونه د دې سیمه د خلکو له عقایدو او کلتور اخیستل شوی. په زیلو سربیره د ټوکرو نور ډولونه هم په یس کې عام دي. شمال او د بسترونو هر ډول چادرونه د یزد ولایت مشهور محصولات بل لکیږي. خو د دې ښار خلک د خپل سرو زرو آثار لپاره هم مشهور دي، او دوی کوي شي د خپل ځلان د تاریخ او کلتور یو بل تلای پاړه وخی. د د یزد سره زر هم په ایران او نړۍ کې مشهور او پیژندل شوی. د سرو زرو جوړول د یزد ولایت لاسی صنایعو یو دی. زرګران د ښځو لپاره د زیوراتو پراخه ډولونه جوړوي چې د ساده هندسي او سمبولیک شکلونو ښکلي ډیزاینونه د قیمتي ډبرو او جواهراتو سره یوځای کوي. په خانیز بازار کې د سرو زرو امر په نوم یوه برخه شتون لري چې د دې ارزښناک محصول او زړه راښکونکي ایرانی هنر سره علاقه لرونکو لپاره د لیدو او پیرېدلو ځای دی.
یزدی سره زر د سرو زرو یو ډول دی چې د ایران د یزد ولایت په نوم مشهور دی. د سرو زرو دا ډول ځانګړتیاوې ډیر خالص والی لري چې دا له نورو ډولونو سرو زرو سره توپیر کوي. د سرو زرو ډیر زیورات له اتلس قیرات سرو زرو جوړیږي، خو په یز کې له سرو زرو جوړ شوي زیورات له شل قیرات جوړیږي، کوم چې ډیر خالص دی. له همدې امله د یزدی سره زر ډیر خالص، ډیر ښکلی، نرم، ډیر متحرک او په داسې حال کې چې نرم دی ډیر دوامدار هم دی. یزدی سره زر د یزدی هنرمندانو لخوا په لاس جوړ شوی دی او د دې زیوراتو جوړولو تخلیقي لاره د دې آثارو کاپي کول خورا ستونزمن کوي. د یزد طلا جوړول د یزد یو له لرغونو هنرونو دی چې د وخت په تیریدو سره د یزد د ټولنیز، کلتوري او اقتصادي تاریخ برخه ګرځېدلې ده. په ایران کې کشف شوی تر ټولو زاړه زیورات د پارتیانو د دورې یوه غاړه ده چې په یزد سیمه کې جوړه شوې ده چې 2000 کاله پخوانی ده. یو وخت یزدیانو د ایران په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی و او د باچاهانو، سفیرانو او د نورو هیوادونو استازو لپاره یې زیورات ډیزاین کول. دا په زړه پورې ده چې پوشی چې دودیزې یزدي زرګران لا هم د سرو زرو زیورات په بشپړ ډول په لاس جوړوي او پالش کوي. دا لاس جوړ شوي توکي یوازې عادي زیورات نه دي، بلکې د خپل لرغونتوب له امله دا لوړ کلتور ارزښت لري.
ایزانو په پای کې مهمه ده چې یادونه وکړو چې د زیوراتو کارولو کلتور د ایران په ټولو سیمو کې شتون لري او یوازې د یزد او سرو زرو آثارو پورې محدود نه دی او په دې برخه کې ډیر په زړه پورې شیان لیدل کېدی شي. په ایران کې په ښکلا سربیره د زیوراتو ځانګړتیاو ته پاملرنه کېږي او ځینې وختونه دا حتی له مذهبي عقیدو سره هم تړلې وي او د ایران په ټولو سیمو کې خلک د مختلفو هدفونو لپاره د زیوراتو کارولو ته مخه کوي. په دې ټولو سربیره هغه بصري ښکلا چې دا تنوع یې راوړې ده د بیان وړ نه ده. دا ټول دودونه او عقیدې او زیوراتو ته پاملرنه ښیي چې دا برخه په ایرانی کلتور او تمدن کې ژورې جړې لري او د خلکو له ژوند او عقیدې سره تړلې.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، یزد د زیورالاتو د نړیوال ښار په توګه د ثبت کېدو په اړه د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله ممله او ملګری شه.
تلپات خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه او تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کې خودلې دي چې بره لاشي. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او کچیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړي او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشي. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکریه کړی ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.